ده سهر لس بجه شوی ده ازادی رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې او ری چره افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوی کمیټه نن غونډه کوي د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادۍ راډیو د اونیزو لړیو دوه نوې برخې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام سهار مو بخیر. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو په هدف د دغو کمیسیونونو غوراوي کمیټه نن خپله لومړۍ غونډه کوي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د کندهار پر هوایي ډګر د خپلو څېړنو نتایج اعلان کړي او د ایران دفاع وزیر وایي هیواد به د لری وطن وشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه نن په کابل کې خپله لومړۍ غونډه کوي. د دې کمیټې اوه غړي د ولسمشر د پنځه اتیایم تقنیني فرمان له مخې تېره ورځ اعلان شول. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عاکفي وایي دا کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته معرفي کړي. تمه ده د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه راتلونکي اونۍ خپلې علني غونډې رسمان پیل کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تېرې اونۍ د حملې د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر تر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو حملې ته زمینه برابره کړې ده. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي په ژواک خبري اژانس ته د خبرو پر مهال پر کشفي ارګانونو هم انتقاد وکړ چې د دې حملې په اړه وار له مخه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر د لندۍ په ولسمه د وسلوالو په حمله کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل شول او 15 درش نور ټپیان شول. د دې حمله په اړه د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون څېړنې لا بشپړې شوې نه دي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ دریمه ناسته نن په بلخ کې جوړه شوې ده. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور نن سهار دې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه باید د افغانستان په امن او ثبات کې خپل پوره همکاري وکړي. ښاغلی نور ویل چې که افغانستان ناامن وي تاریخ ثابته کړي چې د سیمې هیڅ هیواد آرام نه شي پاتې کېدی. د بلخ سرپرست ولی په دې ناسته کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونو استازي هم ورته راغلي، بلخ د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو د هر اړخیزو همکاریو د یوځای کېدو مرکز یاد کړ او ویل چې تر خپلې وسې به د دغه ولایت پامن اوس بعد کې حساب وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې ورځنی لوبه کوي. د پنځورونو د دې دوستانه لوبه په ترڅ کې تیره لوبه افغان کرکټ لوبغاړو د 45 منډو په توپیر ګټلې وه او تر هغه مخکې هم د زیمبابوې تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو ته په 50 وکټونو ماته ورکړې وه. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه: یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 3.8 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.1 افغانۍ 10 پوله، د سعودي ریال 3 افغانۍ، د اماراتي درهم 3 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني روپۍ 6.6 افغانۍ. بیا هم خرغلی. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد به د لری وطن وشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. حسین دهقان د خبره پرون ورسله هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویل چې تهران له هغو بندیزونو سرغړونه کړې چې ملګرو ملتونو د ایران د میزایلو پر پروګرام لګولې دي. هغه ویل موږ امات توغندای د دې لپاره وازمایو چې نړۍ ته وښیو چې اسلامي جمهوریت یوازې د خپلو ملي ګټو پر اساس اقدام کوي او هیڅ یو هیواد یا قدرت خپل غوښتنه پرې نشي تحمیلولی. د ایران د دفاع وزیر امات د عارف وسلو توغنده یاد کړ نه هغه چې اټومي وسلې لګولای شي. هغه ټینګار وکړ چې ایران نیت نه لري چې دغه توغنده دغه هدف لپاره وکاروي. د قطر د هغو شپږشتو اتباعو د خلاصون لپاره پراخ امنیتي عملیات پیل شوي چې تېره ورځ د وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له کمپ څخه تښتولي وو. دا په عراق کې د بهرنیو اتباعو د یرغملو دوهمه لویه پیښه ده. درې میاشتې مخکې په بغداد کې د یو ترکي ساختماني شرکت اتلس کارکوونکي وسلوالو یرغمل کړیو چې ورسته ټول خوشی شول. د فرانس پیس خبری اژانس د راپور له مخې د قطري ښکاریانو په ډله کې د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي او دوه عراقي منصبداران چې د دغې ډلې امنیت یې ساته هم شامل دي. دوها دغه یرغمل نیوله نه ده تایید کړې او نه یې هم په دې اړه تبصره کړې ده. انقره وایي د رالویدلې روسي جنګي الوتکې توان به ور نه کړي. دا الوتکه تېره میاشت ترکیې هوایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا وویشته. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بیلګیچ تېره ورځ څو دقیقې وروسته تر دې د انقرې دریځ روښانه کړ چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکیې وغوښتل چې د دغې الوتکې توان ورکړي. ترکیې دا الوتکه د نومبر په 24 هغه مهال وویشته چې د لنډ وخت په مخه له سوریې د ترکیې فضا ته داخله شوه او څو ځله یې خبرداری ورکړ. خیل عمل د الوتکې له دوو پیلوټانو څخه یو ووژل شو. روسیې ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د ترکیې فضا ته نه وه داخله شوې. تر دې پیښې وروسته ماسکو پر ترکیې یو لړ بندیزونه هم لګولي دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د امریکا متحده ایالتونه لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد باید له واکه لیرې شي. نیمانی ویاند جاش ارنست تیر ورځ دا خبره وکړه. په وروستیو کې ځینو کړیو ویلي چې ښایي د بشار اسد په اړه د واشنگتن چارواکي خپل دریز نرم کړی وي. سپینې ماڼۍ خپل نظر یو ورځ وروسته تر دې څرګند کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره په دې خبرې وکړې. د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشیا ځواکونو هڅې او واک راکم شي، خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د یو بل کال په مخه اوږده شوه. دا پریکړه د پاکستان د ځواکمن پوځ او د سند ایالت د ملکي حکومت ترمنځ یو ډول ټکر ښکاروي. په سند کې پیپلز ګوند برلاسی دی. بل لور ته صدر اعظم نواز شریف هم په کراچۍ کې د ملیشیا ځواکونو د هڅو ملاتړ کوي. د سند د اسمبلۍ د پریکړې له مخې رینجرز ملیشیا ځواکونه تر دې وروسته نشي کولی چې یو څوک پرته له دې چې په ښکاره له تروریستي ډلو سره اړیکې ولري ونیسي. په کراچۍ کې روان میلادي کال د ملیشیا ځواکونو د هڅو له امله نښتې راکمې شوې دي، خو یو شمېر کسان انتخاب کوي چې ملیشیا ځواکونو له محکمې پرته خلک وژلي او د اپوزیسیون غړي په نښه کوي. او کرملین د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د دسمبر په لومړیو کې په ماسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. پر جنرال سلیمانی ملګرو ملتو د سفر بندیز لګولی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې سلیمانی او پوتین د سوریې، عراق، یمن او لبنان په اړه خبرې کړي دي. کله چې د روسیې د ولسمشر له ویاند دیمیتری پاسکوف څخه تېره ورځ پوښتنه وشوه چې پوتین او سلیمانی کله غونډه کړې وه، هغه په ځواب کې وویل چې دوی سره نه دي لیدلي. پر سلیمانی او یو شمېر نورو ایراني چارواکو په 2005 کال کې ملګرو ملتونو وروسته تر دې د سفر بندیز ولګاوه چې تور پورې شو چې دغه چارواکي د ایران د اټومي یا پلاستیک توغندیو په پروګرام کې لاس لري. د دې سربیره چې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادو اټومي تړون لاسلیک کړی، خو پر سلیمانی لګیدلی بندیز پر خپل حال دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې وړي. بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو .org. بلند خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه نن لومړنۍ غونډه کوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی چې نږدې و میاشت مخکې پرې حمله شوی و او په ډزو ټپي شوی و، وایي چې تر اوسه د دغې پیښې په اړه تحقیقات نه دي پیل شوي.
تقریبا نږدې ده چې یو میاشت به کېږي، تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوی نه کوم تحقیق سوی.
د پېښور پر یوه پوځي ښوونځي د خونړي برید وروسته د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان چې د دې پېښې مسؤلیت یې اخیستی په وړاندې یو لړ اقدامات کړي، خو آیا دغو اقداماتو کومه نتیجه ورکړي؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د ماین پاکۍ د همغږۍ د مرکز له رئیس سره خبرې کړي دي.
د ماینونو د ناچارو مهمات ستونزه د جګړې میراث ده. که چیرې جګړه پای ته رسېدلې وای نو دا د ماینونو ستونزه او د ناچارو مهمات ستونزه به اوس حل وای. کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای.
د افغانستان انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي د کمیټې کسان معرفي شول. د ولسمشر له یوه فرمان سره سم دا کسان د بېلابېلو ادارو لخوا غوره شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې شوي وو او راروانو پارلماني انتخاباتو ته هم سر له اوسه د ځینو راپورونو له مخې اندېښنې پیدا شوي دي، خو چارواکي هیله مندي چې د غوراوي نوې کمیټه به وړ کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د خوراوي کمیټه نن خپله لومړۍ غونډه په کابل کې وکړي او بیا له ولسمشر اشرف غني سره خبرې پیل کړي. د خوراوي د کمیټې لپاره اووه تنه دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری انتخاب شوي دي. دا و کسیزه ډله د ولسمشر د پنځه اتیایم تقنینی فرمان له مخې داسې ټاکل شوې ده چې یو غړی د سترې محکمې د عالي شورا له لوري معرفي شوی، بل د اداري او ملکي خدماتو د کمیسیون له لوري، دریم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د څار د کمیټې لخوا او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د تقنینی فرمان له مخې د مدني ټولنې په فعالانو کې یوه د ښځو د حقونو فعاله، یو د انتخاباتي هلو ځلو فعال او یو هم د رسنیو د بنسټونو فعال په دې کمیټه کې راغونډ شوي دي. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د دې کمیټې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل. د قانون له حکم سره سم دا کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته معرفي کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د غوراوي د کمیټې د کاري اصولو په اړه ښاغلی عاکفي وایي،
د خپل رئیس تر انتخابیتو وروسته به دا کمیټه له اصولو سره سم د لسو یا پنځلسو ورځو په مخه موضوع اعلان کړي او له هغه وروسته به له شرایطو سره سم د مناسبو خلکو غوښتنې ترلاسه کړي او هغه غوښتنلیکونه چې دوی ته رسیږي باید یوویشت تنه چې شرایط یې سم وي د انتخاباتو د کمیسیون لپاره بیل کړي، همداراز پنځلس تنه نور د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته بیل کړي. د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره غوره شوي کسان به بیا د قانون له مخې ولسمشر ته وړاندې کیږي او د قانون له مخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې د یوویشت غوره شویو کسانو له ډلې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره اووه تنه چې دوی به پکې مېرمنې وي غوره کړي او پنځه تنه به د شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د راپورونو له مخې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه به تمه ده چې راتلونکې اونۍ خپلې علني رسمي غونډې پیل کړي.
و مردل چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه به نن لومړنۍ غونډه وکړي. د ولسمشر له یو فرمان سره سم د دغه کمیټې لپاره کسان د بېلابېلو ادارو لخوا غوره شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دوی پریکړې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او غړي ومني کنه. دوی له دې مخکې مخالفت څرګند کړی و او ویلي وو چې کمیشنران د پخواني ولسمشر لخوا د شپږ کلو لپاره غوره شوي دي او تر اوسه دوره نه ده ختمه شوې. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د غرض انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن مهیروي له دریو بجو پیلېږي تر پنځو بجو دوام کوي. د دغه خبرونه په اعلان کې مو یو غږ واورید چې د احمد سعیدی او احمد سعیدی پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپو چې تل ازادي راډیو هم ورسره د مختلفو مسایلو په اړه مرکې کړې دي، تقریبا یو میاشت مخکې پرې حمله شوې وه چې دغه حمله کې دی ټپي شوی دی. له ازادي راډیو سره ښاغلی سعیدی په خبرو کې وویل چې تر اوسه د دغه حملې په اړه تحقیقات پیل شوي نه دي. احمد سعیدی که څه هم وایي چې د حمله کوونکو تر شا د ځینو لوړپوړو چارواکو لاس و او په دې اړه د ځینو نومونه ولسمشر ته پخپله سپارلی دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی. له ښاغلي سعیدي سره د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او په پیل کې همدا پوښتنه ترې کړې ده چې ولې تحقیقات نه دي پیل شوي.
تقریبا نږدې ده چې یو میاشت به کېږي، تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوی نه کوم تحقیق سوی. یو نماینده ما هم ټاکلی په دې کمیسیون کې، نماینده ما ته وایي چې تر اوسه حتی هغه اعضای کمیسیون چې تحقیق وکړي مکمل نه ده. کوم شی چې په لاس کې به ولري، کوم شی چې پیدا کړي، تر اوسه هیڅ شی نشته. یعنی هغو تر اوسه دا فرصت پیدا نه دي کړی یا نه دي غوښتي چې فرصت پیدا کړي چې په دې باره کې جستجو وکړي، جلسه وکړي، خپل نظریات مشترک.
تاسو چې کله په روغتون کې بستري وای، خپل رئیس جمهور لوړپوړي حکومتي چارواکي تاسو ته راغلل، هغوی څه ژمنې وکړي او ولې ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي ستاسو په نظر؟
زه سخت آزرده وم. رئیس جمهور یو خود رسانی خبري وو تلویزیونونو، وروسته رئیس جمهور نیمه ساعت له ما سره دوی په دو کې ناستو. ما ته تعهد وکړ چې تاسو ته ظلم سوی، په داسې ځای کې ته په تا باندې حمله سوی چې مونږ رئیس جمهور ول چې مونږ ورته شین ساحه وای. زه شخصا د تا موضوع بررسی کوم، تحقیق کوم. زه تر اوسه انتظار یم چې رئیس جمهور په خپل خبرو باندې ولاړ، یعنی مستحکم پاتې شي، په خپل خبرو باندې اعتماد به ولري. بیا نو یو سورز نور بام صبر کوم چې واقعا رئیس جمهور خبر کړي په خپل ژمنه په خپل ژبه کې، یعنی استادګی لري کله.
استاسو پرزان حمله او بل اخر استاسو په سیر د نور کسان او سیاستوالو پرزان حمله، تاسو څه فکر کوئ دا به د بیان ازادي کرا کرا نغلی کوي که څنګه؟
دغه حکومت عمدترین دستاورد د ازادي بیان ده، مطبوعات د رسانه دي. اوس د نن په نظام چې زه ورته ستونی پنجم وایم، هغه کړی دی چې فکر کوي چې باید به هر قیمت چې کیږي آزادی بیان خفصی لمنځه لاړ شي. ما بار بار تکرار کړی چې په ما باندې داعش حمله نه دي کړی، القاعده نه دي. ستوري پنجم چې دننه په نظام کې تور موټر بلري، مسؤلیت بلري، امتیاز بلري، کارتونه بلري، هغه به دا کار کړي. حتی د بعضی خلکو نوم ما شخصا رئیس جمهور ته مېم ورکړي.
دغه اشخاص نمونه مونږ ته نشه اخیستل،
یا اوس نسو واخیستې. ما رئیس جمهور ته ورکړي. رئیس جمهور اوس نن چې ما د رئیس جنایي سره خبري وکړه، هغه وویل چې دغه خلک به تحقیق د پاره باید مونږ د رئیس جمهور حکم واخلو. البته زیاتر چې زه ستون پنځه ورته وایم چې یو تعداد په شورای صلح کې دي چې ملا عمر ته فاتحه واخیستل، بیا نه زه د هغو سره په مخالفت کې وم. زیاتر په دې موضوعات کې هم تاثیر گذار دي.
په پاکستان کې مو ډیر وخت تیر که، څه فکر کوي دا کسان چې په تاسو حمله کړي دکتي شوی بي د هغه طرف نه که څنګه؟
یوازې زه نه یم. پاکستان په افغانستان کې صلح د راوستلو دپاره څو شرطونه لري، لس شرطونه لري. د افغانستان اوبه به مهار نه سي، ترانزیت لارې آزاد وي، د هند سره ښه اړیکې نه وي. امیدواره یم دولت افغانستان دا شرطونه به نه مني، چې ومني سخت ننګین وي، سخت شرماور وي.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی و چې وایي پر ده د برید نږدې یوه میاشت تیریږي، خو تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه تحقیقات نه دي پیل شوي. دا یوازې سعیدي نه ده چې په وروستیو کې پرې خونړی برید کیږي، پر ځینو نورو افغان کارپوهانو هم په دې وروستیو کې بریدونه شوي دي، چې له دې سره د بیان د ازادۍ او دغه راز د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې چې په دې وروستیو څه باندې یوه لسیزه کې په افغانستان کې په دې برخه کې پرمختګونه شوي، یو لړ اندېښنې راولاړې شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو، د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
لانګ وار ژورنال په خپل وروستي کڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي. په دې مقاله کې راغلي امریکایي پاوځ ټینګار کوي چې 2 میاشتې وړاندې پر پراخو عملیاتو سربیره القاعده د افغانستان پر لویدیځ او شمال لویدیځ خپله توجه متمرکزه کړې ده. د مقالې په وینا د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي چې القاعده سخت دریځه ډله د افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې زیات فعالیت کوي. د راپور له مخې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال پر مهال د پاکستان د پوځي عملیاتو په پایله کې د القاعده شبکې مشران او نور بهرني جنګیالي افغانستان ته ننوتلي دي. د لانګ وار ژورنال د مقالې په وینا دغه راپور له خپل مخکینی راپور سره په ټکر کې دی چې ویل یې د کندهار ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د القاعده پر کمپونو د اکتوبر میاشتې په اوومه څلور ورځني عملیات پیل سول. له هغه دوې ورځې وروسته چې عملیات ترسره سول د امریکا د پوځ ویاند بریت جنرال ویلسن شوفنر وویل چې پر دوو کمپونو عملیات سوي چې یو یې شاوخوا اته اویا کیلومتره مکعب و. د القاعده یو رسنیز مرکز چې شاید د الصحاب برخوي له منځه تللې او درنې وسلې چاودیدونکي مواد بمونه او نور وسایل ځینې نیول سوي او له منځه وړل سوي دي. د مقالې په وینا د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور د کندهار د عملیاتو یادونه کوي خو په ناسمه توګه وایي چې عملیات یوازې پر یوه کمپ ترسره سوي وو. ډیپلوماټ خبرونې هم په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د امنیت په اړه مقاله خپره کړې او پکښې د کندوز ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه راغلي دي. د مقالې لیکوال پوښتنه مطرح کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه کولای سي چې د کندوز د اوسیدونکو امنیت ونیسي. د خبرونې په لیکنه کندوز د هغو ستونزو یو برجسته بیلګه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخامخ دي. د دې ډیپلوماټ په وینا کندوز په 2001 کال کې د طالبانو وروستی تمځای و او له هغه وروسته د افغانستان له آرامو ښارونو څخه بلل کېده. خو د مقالې په وینا په تیرو څو کلونو کې کندوز د مرکزي حکومت او زورواکانو ترمنځ د کشمکش بیلګه ګرځېدلی دی. دا هغه زورواکان دي چې خپل ځان د طالبانو پر ضد ملیشې بولي خو ځایي خلک د دوی له ظلمونو سر ټکوي. د ډیپلوماټ په لیکنه د دې زورواکو کسانو لخوا پر ځایي خلکو د تهدید له کبله د خلکو په منځ کې مایوسي رامنځته سوې ده او د قومي جنجالونو په رامنځته کولو کې لاس لري چې طالبانو له دې کاره ګټه اخیستې ده. په امریکا کې خبرېدونکي دی هیل ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه لیکلي او په هغه کې یې د پنټاګون د وروستي راپور چې د افغانستان د امنیت په اړه د سه شنبې په ورځ خپور سو په اړه لیکلي دي. د دې راپور په وینا داعش له لومړۍ مرحلې څخه خپلې پرمختیایي مرحلې ته ننوتلی چې د ځان د خوندیتوب لپاره د طالبانو سره جګړه کوي. ورځپاڼه د امریکا د استازو جرګې د رئیس پاول راین وینا ته هم اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ یې ویلي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د قوې کارولو په خاطر پر اجازه غور کوي او ویلي دي چې اوباما کولای سي د داعش پر ضد خپل نظامي کمپاین له اجازې پرته هم پر مخ یوسي. د ورځپاڼې په وینا د اوباما اداره وایي چې امریکا د القاعده پر خلاف د افغانستان د جګړې راهیسې اجازه لري چې په 2001 کال کې یې ترلاسه کړه. خو د امریکا د کانګرس غړي وایي دا یو قانوني غځونه ده او د ورځپاڼې په وینا د امریکا کانګرس د داعش پر ضد د جګړې په نه اعلانولو سره ځان له مسؤلیته خلاصوي.
ازادي راډیو اورېده سهار لس بجې او درویش دقیقې دي. د پېښور پر یو پوځي ښوونځي د شوې خونړي برید پرون یو کال پوره شو. برید کوونکو په دغه ښوونځي کې 155 کسان ووژل، 143 هم زده کوونکي وو چې عمرونه یې د 16 او 18 کلونو تر منځ وو. اسلام آباد دغه برید د تروریزم په وړاندې خپلې مبارزې کې د بدلون یو ټکی وګڼه او د یاغانو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړ. خو پوښتنه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان چې دغه برید مسؤلیت منلی او دغه راز د ځینو نورو خونړیو پړه هم پرې اچول شوی ده. دغه تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د حکومت لخوا شوي اقدامات مؤثر وو. د پېښور پر پوځي ښوونځي له برید وروسته دغه راز په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو هم فشارونه راوړل شوي دي. سلطان محمد سرور د ټولو موضوعاتو ته په یو څېړنیز راپور کې کتنه کړې ده.
پاکستان په خاصو مراسمو او عمومي رخصتۍ د هغو 155 کسانو د یاد درناوی وکړ چې یو کال مخکې د پېښور آرمی پبلک سکول کې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې 143 تنه د دغه ښوونځي زده کوونکي او نورې عمله او استادان وو. تحریک طالبان پاکستان وویل چې دغه برید د پاکستان د اردو د عملیاتو په غچ کې کړی دی. له برید وروسته د پاکستان ټولو ګوندونو د یاغیانو په وړاندې له حکومته د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړ او هلته یې د یاغیانو په مورچو بمباري هم وکړه. اسلام آباد د تروریستي جرایمو سزاګانې هم سختې کړې او دغه برید یې د تروریزم ضد مبارزه کې د بدلون یو ټکی وګڼه. خپل اساسي قانون یې تعدیل او د تروریزم د قضیو حل یې پوځي محاکمو ته وسپاره. خو پښتنه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د حکومت اقدامات څومره مؤثر وو. د شمیم شاهد په نامه د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپو د دغې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د هغو ګوندونو خلاف جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې د تروریزم ملاتړ کوي.
آرمی پبلک سکول برید نه وروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شوی دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غږ کړی او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره کوتلي عملیات دا پیل کړي او په هغې دپاره هغې پوره پوره ملاتړ اعلان کړو او د هغې دپاره د هغې د دغې وړ نېشنل اکشن پلان په نوم باندې هم یو منصوبندي جوړه شوې وه. خو تر اوسه پورې زه په خپله ځاني په دغې باندې مطمئن ځکه نه یم. ترهګرو کومک کوونکي که هغه مذهبي ګوندونه وي که هغه سیاسي ګوندونه وي د هغې خلاف هم کوتلي عملیات
په آرمی پبلک سکول باندې برید کې 144 زده کوونکي ووژل شول چې په دوی کې یو شپږ کلن زده کوونکي نجلۍ هم شامل و. فهمیده بیبی چې په دغه پیښه کې دوه زامن له لاس ورکړي د ازادي رادیو مشال څنګه ته داسې وویل.
نه پوهیږم چې دا څه ګیم دی څه دغه دی یو چې دا په خپل دوی کوي او نور خلک کوي چې دغه اسکول ته چې دی نو زه یو مور یم خو زه د خپل بچي له زه ورتللی نه شومه ورتللی او نه ورتللی شم. شل ځایه مې چې کوي او راشاخنې ټیکاټ راته ګوري ښځو ته ښځې ولاړي نارینهو ته نارینه ولاړي نو دا دونه وسلې دا دونه شیزونه دا څنګه لاړلو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول برید نه یوازې د زده کوونکو او د ښوونځي د عمله او میندې او خپلوان د غم په ټغر کېنول. په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته هم تاوان ورسېده. افغان کډوالو چې له دغه بریده مخکې هم له پاکستاني پولیسو سره ټکاوه له بریده وروسته د پولیسو لا زیات زور او تنګولو سره مخامخ شول او سلګونه یې له پاکستانه وتلو ته اړ شول او دا په داسې حال کې چې د دغه برید او افغان کډوالو ترمنځ هیڅ کوم ارتباط ونه موندل سو. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو کمیشنري ازادي راډیو ته وویل نسبت تیر کال ته سږ کال ډیر افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه اداره وایي تیر کال 10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي وو خو د سږ کال تر نومبر میاشتې پورې 15,000 کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سوي دي. افغان کډوال وایي چې د پېښور په دغه ښوونځي برید نه وروسته په کډوالو باندې د پاکستان د حکومت قیودات زیات شوي دي نو ځکه دوی غواړي په خپله خوښه هېواد ته ستانه سي. د راشد اکبري په نامه یو کډوال وایي چې په دغه ښوونځي باندې برید پېښور کې د افغان کډوالو ژوند بدل کړ.
ما خودم در پېښور زندگی میکنم بعد از اینکه عمله APS
زه پېښور کې اوسم. له دغه برید وروسته په ښار کې د افغانانو ژوند ډیر ګران سو. تګ راتګ محدود سوی. موږ اوس نشو کولای چې په اسانۍ چیرته ولاړ سو. مخکې موږ افغانستان ته تګ راتګ کولای سو خو اوس ویزې پاسپورت او حتی د کډوالو د هویت کارت ته ضرورت دی. د پېښور په دغه ښوونځي برید نه وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې دغه برید په افغانستان کې تنظیم سوی وو او د افغانستان له حکومت یې وغوښتل چې په خپله خاوره کې د پاکستاني یاغیانو خلاف جدي اقدامات وکړي خو افغانستان د اسلام آباد دغه ادعا رد کړه.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوری اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خادم نورزی لپاره ولایت څخه لیکي چې د افغانستان حکومت او سیاسي مخالفین د خپلو شخصي مخو څخه تیر شي او نور د پر افغان مظلوم ملت ورحمیږي او سرسری سولې ته دې غاړه کېږدي. له کابل عبدالله لیکي، د افغانستان حکومت د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دېرشو اسلامي هیوادونو له پوځي ائتلاف سره یو ځای شي. له هلمند محمد قاسم زواک لیکي، د هلمند امنیتي وضعیت پخوا په نسبت اوس ډیر خراب شوی او ډیرې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. احمد جواد عطایی بیا له لغمان څخه لیکي چې حکومت باید ژر تر ژره د ولسوالۍ او د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي، کنه ډیرې خطرناکې پایلې به ولري. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه را لیږئ. د افغان بیسمت سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه زښت زیاتې موږ هرومرو درته خپروو. خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د ماین پاکۍ د محسو د کارونو د همغږۍ له رئیس سره خبرې کړې دي، خو اوس بیا هم صفي الله سنزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي لپاره نن د غوراوي کمیټه په کابل کې خپله غونډه کوي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تېرې اونۍ د برید د څېړنو په اړه وویل، د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه تجارتي فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو برید ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازیو ترمنځ درېیمه ناسته نن په بلخ کې جوړه شوه. په دې ناسته کې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وویل چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه باید د افغانستان په امن او ثبات کې خپله همکاري وکړي. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. د قطر د هغو شپږشتو اتباعو د خلاصون لپاره پراخ امنیتي عملیات پیل شوي چې تېره ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له خپل کمپ څخه وتښتول. او انقره وایي د رالویدلې روسیې جنګي الوتکې تاوان به ورنه کړي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوې چې څرنګه د اسلامي دولت ډلې د مالي سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي چې په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د راپورونو له مخې بیا دغه ډله په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کېدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي، دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه، داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تېره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترکی ځواکونو د هیواد په جنوب ختیځ کې د کورد یاغیانو خلاف خپلو عملیات ته زور ورکړی دی. دولت پلاو رسنیو بیا د هغې یو پلان تفصیلات هم خپاره کړي چې ویل کېږي انقره په پام کې لري چې شاوخوا 10,000 سرتیری په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ځای په ځای کړي. سلطان محمد سروري نور جزئیات وړاندې کوي.
له کله چې په تېرې جولای میاشت کې د دولت او د کردستان د کارګرانو د ګوند ترمنځ اوربند مات شوی، د ترکیې جنوب ختیځ کې چې اکثر اوسیدونکي کردان دي، د دغه ګوند د جنګیالو او دولتي قواوو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. صدر اعظم احمد داود اوغلو ژمنه کړې چې د کردستان د کارګرانو ګوند ته به اجازه ورنکړي چې د سوریې او عراق څخه د جګړې د اور لمن ترکیې ته راوغځوي. هغه وویل چې د سیمې په ښارونو کې به امنیت او دولتي واک ټینګ کړي. بلخوا د ترکی اردو اعلان وکړ چې اته کسه کورد جنگیالي د سشنبه په ورځ وروسته لدی ووژل شول چې د عملیاتو په ترڅ کې په سربازانو ډزې وکړې. د عراق پولو ته نږدې د سیلو پی خارګوټي اوسیدونکو وویل چې د چهارشنبه په ورځ د دوی په ښار کې د چاودنو غږونه واورېدل شول او په پارلمان کې د ولسي دیموکراتیک ګوند استاد وویل چې امنیتي ځواکونو په کورونو یرغل پیل کړ. دا غوند د کوردانو پلوی دی او د آیکان ارمز په نامو یو غړی یې په ټویټر کې په خپل پیغام کې ولیکل چې په سیلوپی کې عسکرو او پولیسو د کورونو دروازې ماتې کړې او یرغلې پرې وکړ. هغه یو عکس هم خپور کړ چې په کې لسګونه عسکر د یو سړک تر غاړې لیدل کېږي. د سیلوپی د ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، د رویترز خبري آژانس ته وویل چې د شپې لخوا موږ د توپونو ډزې واورېدلې خو موږ نشو کولی چې بهر ولاړ سو او وګورو چې څه خبره ده. حتی له برنډې کتل هم خطرناک دي. یو بل کس د دوشنبه په ورځ د سوریې پولو ته نږدې په یوې نښتې کې وژل شوی دی. بلخوا د خبر ترک ورځپاڼې وویل چې 10,000 پولیس او ژاندرما ځواکونه د کردانو د کاریګرو ګوند خلاف پراخو عملیاتو ته ګمارل سوي دي او هغه مورچې او پټکونه چې دغه ګوند په ښاري سیمو کې ایجاد کړي لري کوي.
د سهار 10:00 او 10 دقیقې کیدونکې دي. نور د راپورونو او مطالبو لړۍ پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ور رسیږي. که غواړئ چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د روانو هڅو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، نو د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د ماین پاکۍ د مؤسسو د همغږۍ د مرکز له رئیس سره مو خبرې کړي دي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځو د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه ده.
خو مسئولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو، دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلی یو، کوم چې ګزړ وهلې او اوس په پښو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د ښاغلي ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځئ په خپله یې له دننه واورو.
محمد یعقوب ایوبی یم، د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم چې زما دغه ستونزه مسؤولو ادارو ته ورسوي. زه په پښو باندې فلج یم، نو ما هغه د شهیدانو معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای وای موږ خپل جان نه ثبتوو د معاش لپاره.
بله، څونه وخت کېږي تاسې معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ثبتوو؟
دوی وای وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ثبتوو. زه ګوزان ولې یم د پرستا خصای پسا مې فلج ده، نو هغه وای وای موږ د چېرستا پسا چې وای فلج یې ولي وای هغه اوس د هغو سرچینان بند شوی دی، هغه موږ نه ثبتوو چې مشکل څه کې دی.
پخوا دوی دغسې کسان ثبت کړي دي مخکې دی نه چې ګزڼ وهلي وي فلج وي؟
دومره سره ما خپله د خلکو سره کتنه کړې ده، هغو ما ته ویل دي چې ته ورته مراجعه ورته وکړه. تام ثبت وي مخکې ثبت کړي دي، هغو ته خپل د میاشتانه 15,000 افغانۍ معاش ورسېږي، نو زه غواړم چې ما ته هم ورسېږې.
تاسو څونه وخت کېږي چې ګزڼ وهلی او دغه کسان تاسو ته څه وایي چې ولې نو نن بند شوی د دغه لړۍ مشکل څه دی؟
دا کسان نو کې ما داسې پوښتنه ده کړې چې ولې دا لړۍ بند شوې ده، خو وایي وایي هغه هغه دغه اوس دم دی څپتی هغه چې اوس په څپتی یعنی معنا مین وهلي یا په مرمیو باندې سوی شوي پښې کار پرېښي هغه چې دی هغه دی څپتوي خاصو وایي فلجان نه څپتو. او زما زه اوس تقریبا د اتلس کالو یا د نولس کالو به یم، د دوه کلنۍ څخه زه پل شوی یم، دوه کاله ومه نو د هغو عمر څخه زه پل شوی یم. په دواړو مټو کښې مې له کړې دي، په دواړو د همساو په زور باندې زه ځم. اوس
تاسو ته دا خبره چا کړې ده چې دا کسان اوس نه څپتو؟ دا چا ته تاسو مراجعه کړې وه؟
دا زه ورغلې خپل هغه د شهدا معلین ریاست ته په هلمند کښې، نو هغه ته په لشکرګاه ښار کښې چې زه ورغلې یم هغو ته ورغلې یم، نو هغو ما ته دا خبره کړې ده. د مشر د ما یا پلار عریضه ورته وکړه چې د ثبت لپاره هغو ثبت بېرته عریضه را کړه، وایي دا اوس موږ بېرته نه ثبتو. خو د هغه عریضې نه وروسته بیا زه ورغلم، هغه عریضه خو بار راسه ورکه سوله، نو بیا د هغې نه وروسته ورغلم، بیا یې هم زه نه کړم.
مننه، انشاءالله ستاسو ستونزه مونږ د مسؤولو چارواکو سره شریکوو.
بس مننه، ژوند غواړو د خدای په امان.
د انصاف په لټه کې
د ښاغلي ایوبي ستونزه مو د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو له رئیس محمد نادر وطنوال سره شریکه کړه. ښاغلی وطنوال چې د همدې ستونزو د هواري لپاره کابل ته راغلی، ازادۍ راډیو ته یې وویل:
ګران وروره، په دې هکړه باندې عرض درته وکړم چې دا پروسه هېڅکله بنده نه ده. د شهیدانو معلولینو دروازه ټولو خلکو وړم ته خلاصه ده. کسان چې واقعا معلول دي، جنګ کښې د لاسه ورکړي، لاسونه یې ورکړي په تعمیلي جنګ کښې، هغو ته د ارزیابي کمیسیون جوړ شوی دی. د ارزیابي کمیسیون لخوا چهارشنبه پنجشنبه کار ورته کېږي، هغو ته اسناد ارزیابي کېږي، دوی ته دوی د معلولیت سند ورته ورکوي. یو هغه کسانان دي چې مادرزاد معلول دي، مادرزاد د مادرزاد معلول لخوا ته اوس پیلن د وزارت د مقام لخوا څخه یو مقرره ورته نفیذ شوې ده، هغو ته نوي کارتونه جوړ شوي دي. زه خپله کابل ته راغلی یم، په دا نږدې ورځو کښې د دوی کارتونه هم ورته رسوم. دوی دې نه ناامیده کېږي، دوی ته موږ نل کارتونه ورکوو ورته، مګر کار ته یې تفاوت لري. د معلولو د مادرزاد معلول کار تفاوت لري، رنګ یې تغیر سره لري.
دغه څوک چې ګزڼ ویلي فلج دي، دوی په کومو ډله کښې راځي وطنوال صاحب؟
دوی هم د معلول په سترګه ورته کتل کېږي. زموږ معلولین دي، د زړه سوي وړ دي، مګر یوازې دا دغه دی چې دوی ته د دوی معاش نسبي معاش ورته ورکړی کېږي. اصلي معلول ته چې پښې د لاسه څخه ورکړي، لاسونه ورکړي، هغو ته 15,000، دوی ته 2,500 په معاش ورته ورکوي. ورته
بل یعنی په ورکوو خو یې ورکوي.
حتمي ده، حتمي ده.
نو زموږ دغه اورېدونکي وویل چې زه ما مراجعه وکړل، که دغه تاسو ته مراجعه وکړي کېدای شي چې دوی مشکل حل شي، مشکل ورته حل کړي.
حتمي، حتمي، په دواړو سترګو یې ورته کوو. زه خپله د دغه اسناد د ترلاسه کولو لپاره کابل ته راغلی یم، په دا نږدې څو ورځو کښې ورځم ورته، د دوی مشکل به په پوره ډول حل کېږي انشاءالله.
څونه معلولین اوس په هلمند کښې موجود دي چې تاسې هغوی ته حقوق ورکوئ او تاسې سره ثبت دي هلته په هلمند کښې؟
2,950 تنه معلولین اوس موږ لرو چې دوی ته حقوق ورکوو ورسره.
مننه وطنوال صاحب، کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
د انصاف په لټه کښې
یو وایي چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کښې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف په لټه کښې
دوستانو، دا وه د انصاف په لټه کښې د دې اونۍ خپرونه. تر بلې مزاج مل تورمان په لوی او بخونکي خدای سپارم. خو تر خدای پامنۍ د مخه زموږ د اړیکو شمېره یو ځل بیا 0992 93 93، چارې مو بری منې او ستونزې ترېنه لرې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو اوریدونکو زما قسیم سلیمان سلامونه منی، تاسو د ازادي رادیو څخه د حقیقت څه دی د پروګرام اوریدونکو یاست. دا اونۍ مو په خبرونه کې میلمه د افغانستان د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ د دفتر رئیس محمد صدیق راشد صاحب دی. ډېره مننه راشد صاحب چې بلنه مو منله.
تاسو هم ډېره مننه.
بلې، د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوئ د افغانستان د ماین پاکۍ مسله چې تقریبا یو دیش کله نه سوزه بللی سو د بل اخر سونه دوام وکي او د هلال رپورټو مندل سي
لبد مرغ افغانستان کې ډيري شديده جګړې شوي په دې تیرو څلور د شکلو نو کې او اوس هم د ادامه لري مزاري ماينونو د ناچارو مهمات سونه د دې جګړې میراث ده کچیر جګړه پای ته رسیدلې وای نو د دې ماينونو سونه د ناچارو مهمات سونه به اوس حل وای کاش کې یو څوک علامه مخکې ختمه و نو هم داسې نظام دا چې جګړه دوام کوي او د ستونزو لږه نه چې زیاته ډېری ورځ په ورځ
بلې فکر کوم ډېر بخښي دا روسي جګړې چې رامنځته شوې دي لا هم دا مشکلات زیات کړل په نړۍ پر ځای چې هغه خواني شخصي ماینونه او ناچاو دي مواد لمزه وړل سي برعکس نورم زیات سوله ایا د دې سره د دې جګړو سره ستاسو کاري ساحه محدود سو او که څنګه په نتیجه تاسو فعلاً د کوم مشکل سره مخامخ شئ د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسیږئ خپل هدف ته چې بل اخر تر راتلونکو څو کلن پورې پاتې ماینونه په بشپړ توګه لمنځه وړل سي
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي نو کله چې جګړه روانه وي هلته خو کار نه کوي خو د ماین پاکۍ پروګرام به هم خپل حادثه کړي مونږ سره لدی چې جګړه شته د امنیت سنځشته خو د ماین پاکۍ پروګرام توانېدل چې هغه سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته اوس د مونږ د ماین پاکۍ فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي
بیا هم د مخالفینو دخوا بیا مثلا د نورو ډلو ټپل دخوا تاسو ممانعت نه لرئ مثلا
نه الحمدلله دا شپږ کاله کېږي چې د ماین پاکۍ پروګرام د هیواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی ده خلق سره ټول آشنا دي په خواني رژیمونو کې هم کار کړی او بل د ماین پاکۍ پروګرام به طرفه پروګرام ده د ماین پاکۍ ملکی پروګرام د نوی ماینونو چې خخیږي د جنگ په جریان کې البته آی ای ډی ورته وایي تابع شوی ماینونه دوه د موږ وظیفه ده په دوه کې موږ سره کار لرو د موږ ماین پاکۍ ټیمونه د هغه په خانه جګړو نشې چې ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي او د وسنې جګړو نشې ناچاو د مهمات پاتې کیږي په هغه باندې کار کوي هغه وخت چې جګړه تاودای نوالی هغه وخت کې د ماین پاکۍ ګروپونو سره کار نه لري خو چې کله جګړه ختم شي نو په هغه وخت کې خلک وګوري د ماین پاکۍ ګروپونو به ورزي او رسیمې پاکوي دي دوه ماینونه
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره او بالاخره د ساسو د سپورټ یا مالي ملاتړ ته کوم خواهد کیږي په څه شکل د پروګرامو په روان په څه شکل دی
زموږ دفتر شپږ ویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې تشکیل شو او د دې مخه دا و چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي د فعالیتونو کیفیت وڅاري پلان جوړ کړي نو په همدغه خاطر شپږ ویشت کاله پخوا ایجاد شوی و دا مستقل ارګان ده ملکی ارګان ده بی طرف ده
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه د پروژې په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژې نور د ماین پاکۍ نور د تور کې څه ډول دی دا کار
دا پروګرام خو موږ په خو د پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملی کېده نو موږ ورو معاصریت د لاس ورک نو بیا یو څلور کینځه کال کیږي چې موږ د پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړای پروګرام سره رقابت کړای چې کله سالم رقابت وي نو مؤثریت منځ ته کیږي.
ولې فکر نه کوي چې دا پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او بدبختانه چې د فساد ته زمینه برابروي؟ په آخره شاید دا هغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمه توګه ونه رسیږي. ساس نظر څه؟
زه فکر کوم د افغانستان د مای پاکی پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي، ځکه مونږ پخوا بل سیستم درلوده، هغه کې ستونزې وې، هغه به مطالعه کړه. نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی. د ما په عقیده نتیجه ډېره ښه ده، په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي، د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي، زه فکر کوم پکې ستونزه نشته. ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي، منظم نه وي، اداري فساد پکې موجود وي، نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي. نو الحمدلله د مای پاکی پروګرام کې فساد نشم ویلی چې بالکل نشته، دا ادعا به درسته نه وي، ولی زه په ډاډ ویلی شم چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده د مای پاکی پروګرام کې او حسابدهي پکې موجوده ده. هماغه له شروع نه د دې پروګرام هغه تهداب ډېر ښه ښودل شوی و، نو د دې نظارت ډېر ښه پروسې او سیستمونه موجود دي. همدغه باعث دې کېږي چې د فساد مخه ونیسي. او
روسیه ارقام څه ښیي؟ ستاسو معلومات، تاسو ویلي چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټولو ولایتونو څخه، ارقام څه ښیي چې څونه ناچاودي مواد یا ماینونه فعلا په افغانستان کې موجود دي، او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا، او د دوی شمیر څومره دی؟
د شمیر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاودو مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلوم شوي دي 15000 شاوخوا دي چې پاتې دي، او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت ده، البته سروې ټیم وزي ګوري او ساحه چې څومره مساحت لري، 1600 کیلومتر مربع ته رسیدلی. دا مساحت ډېر کم و، ولی د دې وروستیو جګړو په پایله کې 1000 کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو، چې عمده برخه یې د 2001 کال نه د طالبان دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې چې دا جګړې دوام لري، د دې عمده برخه د دې مساحت چې آلوده شوی ده د بین المللي قوتونو د تطبیقاتو سیمې دي، ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته، او دوی د هېواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل. چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي، نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي، هغه سلاح چې لري هغه وکاروي. نو سلاح چې وکارول شوه هلته خامخا ناچاود و مهمات پاتې کیږي.
یعنې ستاسو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو د ښخولو عمده مسؤلیت ګرځي بهرنۍ ځواکونه ته؟
ما په نظر ټول په دې کې ټول هغه جنګي خواوې په دې کې مسؤلیت لري. هر څوک چې جګړه کې دخیل دي دوی له سلان استفاده کوي. له بده مرغه دوی جنګي خواوې فقط د جنګ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي یا جنګ وکړي، نور هغه او دوی ښه پوهېږي چې دوی ناچارو مهمات پرېږدي. بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځې نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده، جګړې په داسې ځایونو کېږي چې هلته بیا استوګنې سیمې دي، کلي دي، نو ناچارو مهمات ماینونه ټول په داسې ځایو کې ایښودل پاتې شوي دي چې هغه یا زراعتي ځمکه ده یا د استوګنې سیمه ده یا سړک ده یا ریابیارۍ سیستم ده. نو دا اوس په هماغه شکل سره ادامه لري. تلفات ډېر زیات، متاسفانه تلفات له نقطې نظر مونږ تلفات ډېر ټیټ شوي وو. یو درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور اوسط ډول سره د ورځې راته، و اوس دا شمېره ډېره شوې د میاشتې له سلو نه واوښتې ده. نو چې زیات د ناچارو مهماتو له وجې نه زخمیان کېږي او شهیدان کېږي، او بل تر ټولو زیات د سړک د غاړې بمونه، چون دا سړک د غاړې بمونه د سړک کور سره نږدې ایښودل کېږي. نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم. فکر کوم مسئولیت خو دی بین المللی قوتونو تبن ډیر ده چې دوی ډیر زیات عسکر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاګانې وکارولې ناچارو مهمات یې پرېښودل. دوی مسئولیت لري چې دغه ناچارو مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سړک د غاړې بمونه هم کړي مخالفین خو مسئولیت خامخا لري. هر څوک چې دي دا یو ډېر لوی مسئولیت ده. ډېر یوه یو متاسفانه لوی څوک یې نه احساسوي هغوی مسئول دي. ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل. نو دوی دا مسئولیت لري. دوی د پاکولو په حیسه کې دوی مسئولیت لري. یو مشکل عمده مشکل چې دا د ماینپاکۍ چارې له خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي دا د هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا د دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي. که لږ توجه وکړي زه فکر کوم دا ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي. مثلا هغه چیه ده ډېر کم معلومات که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامي عملیات دوی پیل کوي له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنګ کې دخیل کېږم نو هلته ناچارو مهمات پاتې کېږي. حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداشت کړي چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه. دوی اوس پرمختللي وسایل لري جی پی ایس لري چې کوردینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي. که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات ده موږ ته په لاس راشي موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاکې کړو. که دا معلومات مو سره نه وي نو ممکن لسیزې وخت ونیسي. زه فکر کوم تر څو پورې چې دغه ټکي ته توجه ونه شي او زمونږ هڅې شروع کړي دا دوه درې کاله کېږي چې په همدې باندې هڅه کوو دا خبرې هم کړي په کراتونو هم دلته هیواد کې دننه او هم په هیواد کې بیرون چې بین المللي کنفرانسونو کې هم شرکت کړی دا مسایل مطرح کړي دي خو له بده مرغه تر اوسه پورې صحیح توجه دې ته نه ده شوی.
خراشد سر ډېره مننه.
کور مدان
د بلال خوږ اذان د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بدے سرگن شی کلے شان بدے سرگن شی پخندا بدل تجن شی ٹوٹے
کوټه قومونه دا به بیا سره پیوند شي دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بما چی